چې بریم دا سدی رډو خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوړي. السلام علیکم. په دې نیم سات خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې د منځنۍ اسیا له هیوادوی خوشی دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې دي همکاري وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره هم شریکه کړې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه څرنګه مرسته کولی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام ده خبرونو سرټکی ده. افغانستان اجرایی رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. په کابل کې د قرغې په بند سیمه کې دوه کسان نن په ډزو وژل شوي او یو بل ټپي دی، او تمه ده د جولای په 18 د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له سکرتر سره په ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. پوره خبرونه. د افغانستان اجرایی رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله دا خبرې نن په بامیان ولایت کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته وکړي. ښاغلی عبدالله هیله وښوده چې د دغه کانفرنس ګډونوال د سیمې هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغوی وبولي څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا پیل شوی د شلو هیوادونو استازیو برخه اخیستي. د جنبش ملي ګوند ویاند وی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به محکمې ته حاضر نشي. بشیر احمد تیانج نن د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل که څه هم قضایي ارګانونو ته درناوی لرو خو لویه څارنوالي او محکمه د ده په خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال د دوسیه څېړلو واک نه لري. لویه څارنوالۍ د احمد اشچي د ادعا په اساس جوړه شوې دوسیه محکمې ته استولې ده. احمد اشچي مدعي شوی چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې جنسي ځورونه ورسره کړې او وهلې ټکولی دی. ولیکې یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د احمد اشچي دوسیه محکمې ته استول شوې او ټول مسؤلیت په محکمې پورې تړلی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي دوه انتحاري حمله کوونکي نن له غرمې وروسته هدف ته رسیدو مخکې ووژل شول. د پکتیا امنیتي د امنی قمندانۍ ویاند سردار محمد تبسم ازادي راډیو ته وویل ځانمرګو هڅه وکړه د پولیسو د تلاشۍ له پوستې وتښتي خو پولیسو پرې ډزې وکړې او په دې سره په انتحاري حمله کوونکو د بدنونو پورې تړلي واسکټونو چاودنې وکړه. نوموړی زیاتوي د انتحاري حمله کوونکو په تړاو له مخکې پولیسو سره د کشفي ادارو معلومات شریک شوي وو. د پوینا دواړه انتحاري حمله اون کې چې په موټر سایکل سپاره وو دوی پورې د تړل چاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله درې ملکیان ټپیان شوي خو نور زیان نه دی اړولی. د روزګان یو روغتیایي چارواکی وایي ترینکوټ روغتون ته اته ټپیان انتقال شوي چې د دریو صحي وضعیت یې خراب دی. د روزګان د مرکزي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اته دانې زخمیان تر اوسه پورې راوړي دي چې په هغه کې څلور دانې زنانه دي او درې پکې ماشومان دي او یو پکې ځوان دی. د درېو زنانو یعنی اکم روغتیایي حالت چې دغه ډېر خراب دی او نور ښه دي انشاءالله.
د ترینکوټ دی وی اړوندې سیمې سجاول اوسیدونکو ادعا کړې چې بهرنیو پوځیانو تېره شپه عملیات کړي چې څو تنه یې مړه او ټپیان کړي دي. سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل په قرغې بند تفریحي سیمه کې نن له غرمې وروسته دوه کسان په ډزو وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کابل امنی قومندانۍ دا خبره تایید کړې ده. د امنی قومندانۍ ویاند عبدالبصیر مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن له غرمې وروسته د قرغې بند د اسخلولو په میدان کې دغه پیښه شوې. د ښاغلي مجاهد په خبره ټپي روغتون ته انتقال شوی. په وژل شوی کې یو دکاندار شامل دی او د بل د هویت لپاره څېړنې روانې دي. ښاغلي مجاهد ویل سیمې ته د قومندانۍ یو پلاوی لیږل شوی څو پیښه سمه وڅېړي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. ماسکاو له امریکایي چارواکو سره د جولای 18 په خبرو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو د خوالي لپاره د زینو اساسي وړاندیزونه تمه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروفا پرونو ویل ماسکاو به اړ شي څو د امریکا په لاس په 2014 کال کې د 15 ډیرو روسي ډیپلوماټانو د استلو او د دوو روسي ډیپلوماټیکو ساحو د ضبطولو په وړاندې ځواب ووایي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په ماسکاو د زینو استخباراتي معلوماتو په اساس چې ګواکې روسیه غواړي 2014 کال په انتخاباتو کې مداخله وکړي دا بندیزونه پوزونه ولګول، خو هغه وخت روسیې کوم خبرګون و نه خوت. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل د جولای په 18 نیټې په خبرو کې به د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریباکوف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سکرتر توماس شینن سره په مهمو مسایلو خبرې وکړي، نه کوم پروتوکولي خبرې. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال اسیسټانت سباستن ګوروکا ویلي دي کېدای شي امریکا متحده ایالاتونه د روسیې ښه نیت ته په کتو د روسیې دوه ډیپلوماتیکې نیول شوې ساحې بیرته دغه هیواد ته وروسپاري. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. چارواکو ویلي پولیسو سمدستي عمل وکړ او درې واړه حمله کوونکي ووژل. د دریو ټپي شویو یهودانو له ډلې دوه تنه په سخت حالت کې دي. حمله په بیت المقدس کې د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته چې د زمریانو دروازه یې بولي ترسره شوې ده. د زاړه ښار ټولې دروازې تړل شوې او په اقصی جومات کې د جمعې ورځې لمونځ هم لغوه اعلان شو. دا مهم خبرونه.
اساجی رادو په منځنۍ صفه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ اسیا پر هیوادو ژغ وکړ چې افغانان له تروریزم سره په مبارزه کې یوازې پرې نشتی.
در مبارزه با تروریسم یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
در منځنۍ آسیا هیوادونه څه کولای شي؟ د سیاسي چارو کتونکی غفور احمد جاوید وایي
هغه هیوادونه د شانګهای سازمان غړیتوب لري. په روسیې کې پاکستان هم د شانګهای سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا هیوادونه کولای شي چې د هغه سازمان لارې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځالې له منځه یوسي.
په دې خبرونه کې به هم دراز واوري چې د جرمني ولسمشر په کابل کې افغان ولسمشر سره یو لړ ژمنې وکړي.
د دې دولت په اړه افغان دفاعي ځواکونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي، یعنی د روزنې او مشورې په برخه کې.
نن په فرانسه کې د انقلاب جشن دی. د امریکا ولسمشر هم پکې برخه اخیستې ده. په دې اړه به هم په دې خبري مجله کې واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو درون پیټی په افغانانو اچول شوی دی. عبدالله عبدالله وویل د منځنۍ آسیا هیوادونه چې ځینې اتباعیې په افغانستان کې د فعالو تروریستي شبکو غړي دي، له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغانستان تر ډیره یوازې پریشي. د افغانستان اجرائیه رئیس دا خبرې نن په بامیان کې د افغانستان منځنۍ آسیا هیوادونو د خبرو اترو څلورم ګډ کانفرنس ته وکړې. صفی الله سنکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ آسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله د خبرې د جمعې پر ورځ په بامیان کې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د ګډو خبرو څلورم دور کانفرنس په پیل کې وکړي.
البته د دې گروه های تروریستی از همه منطقه افراد است و شامل است.
په دې تروریستي شبکو کې له ټولې سیمې خلک شامل دي. په اقتصادي او فرهنګي چارو کې همکاري ښی دي. له تروریزم او تروریستي شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسؤلیت د افغانانو په اوږو ایښودل شوی دی.
گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل له تروریزم سره په جګړو کې افغانانو ډیره قرباني ورکړي او د په خبره کې یوازې د وروستیو څو اونیو پیښو او حملو ته وکتل شي، دا په ډاګه کوي چې افغانان څومره له دې پدیدې ځورېږي. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې د عبدالله عبدالله په خبره زیات مسؤلیت په افغانانو راوړل شوی چې د رپورټونو له مخې امریکایي مقاماتو ویلي روسیې له افغان وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې او هغوی ته یې تجهیزات ورکړي دي. روسیې دا خبره رد کړې ده. د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر اشرف غنی هم د شانګهای سازمان په وروستۍ سرمشریزه کې چې په استانه کې وشوه له تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې خبرې وکړې. اوس دلته په افغانستان کې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د خبرو اترو څلورم ګډ کانفرنس په بامیان کې جوړ شوی دی او دوی ورځې دوام کوي. دغه کانفرنس لپاره د شاوخوا شلو هیوادونو استازي شنونکي او پوهان ټول شوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هیله وښوده دغه کانفرنس ګډونوال د سیمه هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغوی راوبولي څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي.
اگر کسی از قفقاز در افغانستان در جنگ با ماست، او چه دعوای با ما داره؟
کڅوک له قفقاز دلته لمغ سره په افغانستان کې جنگ کوي هغه دلته په افغانستان کې څه دعوه لري د هغه دعوه بل ځای ده همداسې لټولې سیمه نو زموږ هیله ده کوم په هانچ لسیمه راغلي په خپل ټولونو کې د چارواکو په مینس کې پروخانه توګه د دې ټولې سیمه په استازیتوب د بحث مطرح کړي
همه مردم این منطقه مطرح کنه
ریپورټونو په اساس د ازبکستان ځینی ادبا چې د تحریک اسلامي غړي دي ځینی چچنیان او د قفقاز حوزې خلک په احتمال سره تاجکان او ایغوریان له افغان پوځیانو سره په جګړه کې د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ملاتړلې ده د ازبکستان اسلامي تحریک د ګوند اکثر غړي د داعش یا اسلامي دولت ډلې له فعالو کسانو څخه دي او د سیمه ییزو چارواکو په حواله له خپلو کورنیو سره په زابل او نورو سیمو کې میشت شوي دي
په راپور کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وینا واورېدل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو بار هم له ترسم سره د جګړې په برخه کې افغانستان وړي د افغانستان اجرایي رئیس د سیمې هیوادونو ته په دې وینا څه پیغام ورکول غواړي او د ترسم په وړاندې په مبارزه کې له دغو هیوادونو د افغانستان څه هیلې دي د موضوع ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له کارپوه غفور احمد جاوید سره په مرکه کې یاده کړې او لومړی یې پوښتنه ترې کړې ده چې له دې خبرو د ښاغلي عبدالله پیغام څه دی
د دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي چې په افغانستان کې شل تروریستي ګروپونه جګړه کوي یعنی دا ټول تروریستي ګروپونه د افغانانو نه دي یا د افغانستان نه دي بلکې د سیمې او نړۍ دي تاسو وګورئ د طاهر یالداش ګروپ مثلا د ازبک جنگیالي د چچن جنگیالي په روسي کې د تاجک جنگیالي دا ټول هغه ګروپونه دي چې افغانستان ته راځي او په روسي کې چې د داعش په لیکو کې کوم جنگیالي نیول شوی دي هغه مستقیما د ازبکستان هیواد پورې اړه لرله او هغه تروریستي ګروپونه پورې اړه لرله کوم چې دا هغه سیمه تابعیت لري بل مهمه مسله دا ده چې تروریزم تر څنګ نشئ ته کې کوشش کوي چې دغه سیمه امن کړي او د منځنۍ آسیا له لارې خپل کاروبار مخته یوسي خو وايي افغانانو دلته ورته سینه سپر کړی دا دلته جګړه کوي او هر ورځ افغانان چې د لسګونه کسان په ملیور دو ملي امنیت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي تر څو د دوی پولي امن نشي که چیرې د مثلا د منځنۍ آسیا لپاره په شمال کې مونږ په بدخشان او دلته زموږ قوتونه جګړه ونه کې قرباني ورنه کې طبيعي خبره ده چې دا کانال خلاصيږي او د دې هیوادونه هم نام نه کیږي نو د دې موضوع نه چې اجرایي رئیس ویني چې دغه جګړه چې دا سیمه جګړه ده دغه تروریزم د سیمه او نړۍ جګړه ولې بدبختانه باري واده د افغانستان په وګړو یو هدف دی نو هم مهمه مسله چې هغه داله چې په دغه جګړه کې د نشئ توکو رول ډیر زیات مهم دی او د افغانستان د نشئ توکو تولید په لویخ پیصله چې خصوصا د پورو هغه له دغه سیمه څخه تیریږي یعنی د دې د قاچاق د مخنیوي چې بیرته تروریزم حمایه کوي مثلا دلته د پروسس مسله دغه ټول باید په ګډه سره دلته کار وکړي بل مهمه مسله هغه د اقتصادي ټکاو او د اقتصادي همکارۍ ده په چیر دغه سیمه د جنوبي اسیا خصوصا په پاکستان لپاره د پرخنا او امدارنګ د ترانزیت په مسله کې هغه شکایت وړاندې کې کوم چې مهم دي چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ده زه فکر کوم چې دا به یو بل مثبت اقدام چې وکولای شي په سیمه کې تروریزم ماهو او لمنځه یوسي
دغه هیوادونه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې څه کولای شي او له دغه هیوادونو څخه د افغانستان توقعات څه دي
په دوه برخو کې دوی کار کولای شي یو دا چې په سیاسي برخه کې ډیر زیات کار کولای شي دغه هیوادونه خو د شانګهای سازمان غړیتوب هم لري په روسي کې پاکستان هم د شانګهای سازمان غړیتوب ترلاسه کړي دا هیوادونه کولای شي چې د هغه سازمان لارې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځالې له منځه یوسي او دغه سی پیغام د شانګهای سازمان غړي هیوادونو ته ورسي چې افغانستان تروریزم کې د هم نور زمونږ ملي امنیت هم راغواخي د افغانستان کې د نشئ توکو کښت او کاروبار زمونږ ملي امنیت هم راغواخي بل مهمه مسله دا ده چې په روسي کې په جنوبي اسیا کې لیوالتیا ډیره زیاته شوې ده چې د منځنۍ آسیا انرژي ته یو سیاو ترڅنګ د پاکستان کې د لیوالتیا ډیره ده چې د منځنۍ آسیا مارکیټ ته لاره پیدا کړي نو په دغه دواړو ګډو مشترکو همکارۍ کې دوی کولای شي چې فشار وارد کړي چې دا همکاري به هغه وخت رامنځته کړي کله چې دغه مشترک تهدید پر ضد ګډه مبارزه وکړو نو دغه څو مسایل کولای شي چې د افغانستان په صوبات او همدارنګه د افغانستان سره د تروریزم په مبارزه کې مرسته وکړي او په سیمه کې د تروریزم په مبارزه کې خپل برخه ادا کړي
د سیاسي چارو کتونکو غفور احمد جاوید ویل د منځنۍ آسیا هیوادونو د شانګهای سازمان د لارې کولای شي چې پر پاکستان فشار راولي تر څو د ترهګرو لملاتړه لاس واخلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ملي جنبش د حزب ویان بشیر احمد ته جاسادی رډو ته وویل چې د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم په هیڅ صورت محکمې ته حاضر نشي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس پرا شو د جرمني شمنو ته. جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغان حکومت ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد آزادی رډو ته وویل چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر د پنشن پیپرز ناوخته په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغان حکومت لخوا د چمتو شوي څلور کلن امنیتي پلان د عملي کېدو په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه. له کابل زموږ خبریال واصل وصال راپور لري.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر کابل ته په خپل سفر کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ډاډ ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر د پنجشنبې په ورځ ناوخته پارک ماڼۍ کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت د افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. ښاغلی آزاد وویل چې د جرمني ولسمشر د افغان امنیتي کونو د روزنې ترڅنګ د افغان حکومت لخوا د چمتو شوي څلور کلن امنیتي پلان د عملي کېدو په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه.
د دې دولت په د افغان دفاعي ځواکونو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي، یعنې د روزنې او مشورې په برخه کې. دوی همداراز د افغانستان د څلور کلن دفاعي پلان ته ستاینه وکړه او په دې برخه کې د نورو هیوادونو ترڅنګ خپل هیواد د حمایت ډاډ هم ورکړل چې د ترهګر په وړاندې به په مبارزه کې دوی د افغانستان سره ولاړ وي.
ښاغلی شتاینمایر په قزاقستان کې له یوې غونډې وروسته افغانستان ته راغی او له ولسمشر غنی مخکې په مزار شریف کې له خپلو سرتیرو سره ولیدل. جرمني اوس مهال په افغانستان کې نږدې زر تنه سرتیری لري چې په خواهش شمېر 500,000 ته رسېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني لومړی وزیر انګیلا میرکل سموده وړاندې افغانستان ته د نورو سرتیرو په لیږلو مخالفت ښودلی و. ښاغلی مایر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه له پخوا څخه غښتلي او منظم شوي، خو په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو راوستل یوه جدي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مڼې په دفاع وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره کوي او وایي چې اوس یې ډېر تمرکز په کورنیو چارو وزارت دی چې دغه وزارت غیر سیاسي او مسلکي شي. دواړو مشرانو په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو سربیره پر پارلماني ټاکنو او یو شمېر اقتصادي مسایلو په ځانګړې توګه د هلمند د لیتیمو د قانونو د سړلو په اړه هم خبرې کړې. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي او پوځي برخه کې د جرمني مرستې هغه وخت ګټورې تمامېدای شي چې په امنیتي ارګانونو کې اصلاحات او لازمه همغږي رامنځته شي. لاډلې زلمی وردګ وایي
افغانستان لپاره دوستي هم ګټوره ده، ځکه چې ډېر امریکانه اړیکې د افغانستان او جرمني ترمنځ لومړی اساس باندې دا خو یو اړینه ده په افغانستان کې، تر څو چې موږ امنیتي اصلاحات منځته رانه وړو نه شو کولی چې کومه مسؤلیت هم جهان غاړي او هم افغانستان خلک غاړي هغه ته لاسته راشي.
ښاغلی وردګ وایي په امنیتي او پوځي برخه کې د بهرنیو هیوادونو مرستې هغه وخت لا ګټور او ختم امیدې شي چې لا امنیتي ارګانونو فساد ختم او کار اهلي کار ته وسپارل شي.
د جرمني ولسمشر په کابل کې شمنه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د امنیت لړګره له فراز څخه مو له بیا امنیو او د چارواکو له شمنو زموږ خبریال احمد شاه فطرت په خپل راپور کې خبروي.
د فرا ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې امنیتي چارواکي باید د فرا د امنیت لپاره کوټل ګامونه واخلي، کنه نو ورځ تر بلې به لا هم امنیت خراب شي. دوی په بلابلوک ولسوالۍ کې تیرې شوې لوی لارې د امنیت ټینګښت خبره هم کوي.
در روها امنیت نی کس انکه سفر کرده نمیتونه
مستون دورور ده امنیت پر برابر ده.
لبلی خواه ده فرا ولایت امنیتی چارواکی به وایی چی دوی سخت ده بلیری تا سو پا ده ولایت که امنیت تامین کری. ده فرا ولایت امنی قمدانی ده امنیت امیر گل بهار مجاید وایی چی دیر جربه ده فرا ولایت اروان ده شمالگاه و کنسیمو که نور امنیتی پوستی زی پر زیشی تا سو ده غلار امنیت هم خونده شی.
ما ده اونجا با تعداد 40 نفر یک بیز اردوی ملی جدیدن جای بجای شده که سایه شمالگاه از آسیب پذیری نجات پیدا بکنه.
پامدیار که در فرا ولایتی چارواکی په دغه ولایت کې د بهرنی ځواکونو په مرسته سره د پوځي عملیاتو خبر هم کوي. د فرا ولایت د والی وایان ناصر مهری وایي چې بهرنی ځواکونو په هوایي مرسته سره به په هغه سیمو کې پوځي عملیات سره چې د لوړ امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
د قلو اردو څخه کته خاصه هم دسته د قوا ائتلاف څخه هم دسته الوتکې د روزو کې راځي په زمین کې دي چې خفرایان د اطمینان ورکوم چې په دنردو کې به هم موږ تصویري عملیات ولرو په ځینې ولسوالیو کې چې هغه تهدیدات دي تحرکات زیاتره وشي.
باید وویل چې په وروستیو ورځو کې په فرا کې امنیتي وضعیت څه ناڅه خراب شوی او خلک یې اندېښمن کړي، خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې امنیتي وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی او خلک باید اندېښنه ونه لري.
د ولسمشر لومړی مرسل عبدالرشید دوستم به په هیڅ صورت محکمې ته حاضر نشي. د ملي جنبش د حزب بیان بشیر احمد تاینج د دې مطلب په ټینګار سره ازادي راډیو ته وویل د افغانستان عدلیه او قضایي ارګانونه دا صلاحیت نه لري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال څخه څېړنې وکړي. واصل وصال له کابل راپور لري.
هغه قضیه چې د افغانستان په تړاو تر بلې هرې موضوع د نړیوالو لپاره په دې ورځو کې مهمه ګڼل کېږي، د ولسمشر په لومړي مرستیال د احمد اشتی لخوا د جنسي ځورونې تور دی. د ملي جنبش د حزب بیان بشیر احمد تاینج د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې یاد موضوع پرته د یو شخص له ادا بل څه نه دي او د ولسمشر لومړی مرستیال به په هیڅ صورت په دې اړه د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر نشي.
دا افغانستان قضایا بسیار مختلف است. قضایا
افغانستان کې ډېرې قضیې شته چې باید وڅېړل شي، خو دوی د یو شخص ادا دومره ټینګه کړې چې زموږ د نړیوالو همکارانو ذهنیت خرابوي. په هغه دوسیه کې د لومړي مرستیال څخه کومه پوښتنه نه ده شوې. په دې اساس موږ ځان مکلف نه بولو چې محکمې ته حاضر شو. ښاغلی تاینج ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 9 مادې له مخې کله چې د ولسمشر مرستیالان په کومه موضوع کې تورن شي د قضیې د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې محکمه ایجادیږي او دا د لوی څارنوالۍ او محکمې صلاحیت نه ده چې د ولسمشر له مرستیال څخه څېړنه وکړي. خو د اساسي قانون په 9 ماده کې یاده موضوع یوازې د ولسمشر په تړاو وضاحت لري او د مرستیالانو په تړاو پکې څه نه دی راغلي. د ولسمشر په لومړي مرستیال د احمد اشتی د ادا قضیه د یو څه مودې سکوت وروسته په تېر یو اونۍ کې بیا په رسنیو کې راپورته شوې. لا د یو ورځ وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي و چې د عبدالرشید دوستم او احمد اشتی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت موجود نه وي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هم 3 وړاندې ویلي و چې دغه قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لوی څارنوالۍ 2 وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاده دوسیه یې په بشپړې بېطرفۍ سره له څېړلو وروسته سترې محکمې ته لیږلې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی څارنوالۍ یا هم د سترې محکمې نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. بلخوا یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر د مرستیالانو د جرم او خیانت په تړاو موضوع ګونګه ده او ولسمشر دا صلاحیت لري چې د عزل او ځانګړې محکمې فرمان صادر کړي. لا دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد ودیر صفای وایي د لومړي مرستیال دفتر د حق لري چې دا خبره وکړي، ځکه چې په دې اړه په اساسي قانون کې ابهام وجود لري. یعنی په اساسي قانون کې هیڅ د مرستیالانو نوم نه دی اخیستل شوی چې د کومې قضیې په تړاو دوی محکمې ته تللی شي. د جوزجان پخواني والي احمد اشتی 100 میاشتې وړاندې دا وکړه چې عبدالرشید دوستم او 9 ساتونکو یې جنسي ځورولی. هغه ادا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر لخوا رد شوی، خو دغه ادا نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی ودیر صفای په دې باور دی چې که د ولسمشر لومړی مرستیال په رښتیا په دغه قضیه کې ښکیل وي او د ولسمشر لخوا یې لا هم ملاتړ کېږي، نو ولسمشر مسؤول دی چې په دې اړه ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پاریس ښار د باستیل جشن د لمانځلو شاهد دی. د جولای میاشتې 14 نیټه د باستیل یا د فرانسې د ملي ورځې سره برابره ده. د 1798 میلادي کال د جولای په 14 د فرانسې خلکو د باستیل په نوم پر یوه زندان حمله وکړه. دا پیښه د فرانسې د انقلاب چې تقریبا پر ټوله نړۍ اغیز وکړ مهمه برخه ګڼل کیږي. سږ کال د باستیل جشن د هغې ورځې سره هم برابر و چې په دې ورځ لومړۍ نړیوالې جګړې ته د امریکا د داخلېدو 100 کاله پوره شول. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او یو شمېر امریکایي سرتیرو نن په پاریس کې په دغو مراسمو کې ګډون کړی. ملالۍ بشیر راپور لري.
د باستیل یا د فرانسې د ملي ورځ مراسم د جولای په 14مه نیټه د تل غونډې په شور او زوش ولمانځل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په دغو مراسمو کې چې عمده برخه یې نظامي رسمي ګذشت و ګډون وکړ. د ماکرون تر څنګ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د مشر میلمه په توګه په دغو مراسمو کې حضور درلود. سږ کال د جولای 14مه نیټه له هغې ورځې سره هم برابره ده چې امریکا لومړۍ نړیوالې جګړې ته داخل سو. له همدې کبله امریکایي سرتیری هم د دې مراسمو د نظامي برخې ګډونوال و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپله وینا کې په خوا ته په کتو سره وویل: موږ د باور وړ متحدان وموندل. هغه ملګري زموږ ژغورلو ته راغلل. امریکا له هغو څخه یو هیواد دی، له ځکه هیڅ شی به موږ له یو بله جلا نه کړي. د پاریس کوڅې د فرانسې په بیرغونو اوډل سوې وې او نظامي الوتکو درې رنګی بیرغ په هوا کې نیولی و. په ټوله فرانسه کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي و. د باستیل ورځ هر کال د جولای په 14مه نیټه په فرانسه کې همداسې لمانځل کیږي. دا جشن په پاریس کې په 1989 کال کې پر باستیل زندان د حملې په یاد لمانځل کیږي، هغه حمله چې په نتیجه کې په فرانسه کې ستر انقلاب رامنځته شو.
د فرانسې د جشن راپور ما اوریده. په پاریس کې د رسمي گذشت مراسم ترسره شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دې جشن کې برخه اخیستې ده. ولسمشر ټرمپ پرون پاریس ته ولاړ او د پرون په پاریس کې یو لړ څرګندونې وکړې. ټرمپ د هغې لایحې په اړه خبرې وکړې چې له یوې روسي مدافع وکیل سره د ده د زوی د لیدنې پر سر راپورته شوې ده. ښاغلی ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د ګډ مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د خپل زوی دفاع وکړه. ولسمشر ټرمپ د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له یوې روسي مدافع وکیل سره د ده د زوی د کتنې هدف دا و چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ده د ډیموکراتي سیالي هیلري کلینټن په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي او دا د ده په وینا یو عادي کار دی. ټرمپ وویل اکثر خلک دا ډول کتنې کوي او د دې ډول کتنو ته د خپل سیال په اړه د تحقیق نوم ورکړ. په همدې حال کې د کانګرس د استازو د جرګې مشر پال راین کشر ډونالډ ټرمپ له روسي مدافع وکیلې ناتالیا ویسلنیتسکایا سره د کتنې په اړه د کانګرس غونډې ته د توضیحاتو لپاره غوښتی دی. کشر ټرمپ چمتووالی ښودلی چې په دې اړه به له کانګرس سره همکاري وکړي او د ولسمشر د کورنۍ لومړنی غړی به وي چې د کانګرس د هغې کمیټې په وړاندې به څرګندونو ته حاضرېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو په اړه تحقیقات کوي. د سنا د عدلي قضایي کمیټې مشر چارلز ګراسلی پرون وویل چې له ځوان ټرمپ څخه به په یو مکتوب کې غوښتنه وکړي چې په عام محضر کې په دې اړه توضیحات ورکړي او ښاغلی راین وویل چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي. کشر ټرمپ په روانه اونۍ کې دا خبره افشا کړه چې پروسه کال په جون میاشت کې له ویسلنیتسکایا سره لیدنه وروسته له هغه ومنله چې د ته وویل شول چې دا روسي وکیله د روسیې د حکومت استازی ده او د میرمن کلینټن په اړه خورا مهم معلومات ورسره دي. د هغو معلوماتو له مخې چې ولسمشر ټرمپ په روانه اونۍ کې په څو ایمیلونو کې خپره کړي، ځوان ټرمپ ویلي دا خبره د ده خوښه شوه او ځکه یې خپل اوخي جارید کوشنر او د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت ته بلنه ورکړه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ څرګنده کړې ده چې ویسلنیتسکایا د روسیې د حکومت استازی نه بلکې یو خصوصي مدافع وکیل ده او د ده له زوی سره د هغې کتنې هم کومه خاصه نتیجه نه درلوده.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې یو او پورستیو کې مو د فیسبوک د کارکونکو لپاره د یو شارګوټې له جوړولو اسمت څاروان خبروي.
په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان له فیسبوک کار اخلي. په فیسبوک کې یو بل ته پیغامونه شتي، لیکنې، عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او یا د نورو په اړه نظرونه لیکي. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس ډیر خلک له دې لارې له یو بل سره پیژندګلوي پیدا کوي. فیسبوک چې یو ستره کمپنۍ ده اوس غواړي چې له مجازي نړۍ ووزي او حقیقي دنیا ته راشي. فیسبوک په پام کې لري چې یو شارګوټی جوړ کړي چې کورونه، یو هوټل، پلورنځای، درملتون او د فیسبوک یو دفتر ولري. دا شارګۍ د امریکا په کالیفورنیا کې په 65 هکتار ځمکه کې جوړیږي. فیسبوک کمپنۍ دا ځمکه په 2015 میلادي کال په 400 میلیون ډالر اخیستې ده. بزنس ژورنال د یو تن په قول چې د فیسبوک د دې پلان په اړه زیات معلومات لري لیکلي چې د فیسبوک شارګي د جوړولو کار به د 2021 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. ویل کېږي چې د دغه شارګي اکثره کورونه به د فیسبوک شرکت کارکوونکو ته ورکړی شي. د فیسبوک شرکت د دغه شار د جوړولو هدف خپلو کارکوونکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول بللی دي. فیسبوک په 2004 میلادي کال د مارک زاکربرګ او ملګرو له لوري جوړ شو او هدف یې د هارورد پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباط ټینګول و، خو وروسته ټولو نړیوالو ته چې عمرونه یې تر 1400 کلونو زیات وي وړاندې شو.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سر ته ورسېده. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په بل خبري مجله کې سلطان محمد سرور له تاسو سره دی.